لوی لار کې به وسلوال طالبان او غله را کوزیدل او خلق په زورول خو له کومې ورځې چې سیمه ایز پولیس رامنځته شوي امنیت ورسره ډېر ښه شوی دی.
زما نوم محمد سید د ټولنیز شورا عضو یم. هغه وخت نه چې دا محلي پولیس ایجاد شوي دي دوی په سیمه کې د سیمې د امنیت په برخه کې ډېرې ستونزې او د خلکو ډېر مشکلات رالنډ کړي دي او امنیت یې نیولی دی. پولیسونه ترې راضي دي، خوشحاله دي او زمونږ اولاد دی، زمونږ بچي دي، موږ د هغې ملاتړ کوو.
خلق وای محلی پولیس خپل ورونه او بچی دی تر اوسه ترې کومه بد خبره نه دا اوریدلې او همیشه د دوی خدمت کړی دی. دوی وای محلی پولیس ورته شکایت کړی چې چارواکي لخپل سیمو نورو زینو ته عملیات ته وړي چې دا کاری له دندو بهر دی.
دوی زمونږ چون ورونه دی، زمونږ بچی دی، موږ چې دوی ته سویه او زمونږ غوښتنې اوري، مشرانو خبرې مو اوري. دغه موږ چې دغه بچی ورکړی دی محلی پولیس ته، دا زمونږ سره ویل شوی چې دا به ستاسو د کلو امنیت نیسي، خو یوه ستونزه شته. محلی پولیس نه امنیتی چارواکي په نورو ساحو کې په عملیاتو کې برخه اخلي. زمونږ کلی فلحال په کلو کې چې موږ سره ویل شوی دي، زمونږ غوښتنه ده هر قری خپل اولادونه او بچي دي نظام د تحکیم دپاره ورکړي دي، باید دا په هماغه نقطو کې ځای شي.
یو تن سیمه ایز پولیس چې د څوکۍ ولسوالۍ د چمبیل اوسیدونکی دی هم وایي چې له خپل کور او سیمې په بل ځای کې دنده ترسره کوي چې له امله یې ستونزو سره مخ شوی دی.
زما نوم سید محمد دی، د چمبیل اوسیدونکی یم. اوس محلي پولیسو کې وظیفه لرم. ادب دا زموږ وطن دی، دا چې موږ ونه ساتو نورو خلکو نه بل څوک یې موږ ته نشي ساتلی. څوکم پازاب کړی نه دي، نور ولایتونو په شانتي خلک خوشاله دي، موږ قومونه هم خوشاله دي، نور خلک هم خوشاله دي. خپل محل نه وړي، نور محلونو کې اچو دي، موږ نه خپل ځای نه پاتې دي. اوله کې دې خلکو سره همدا فیصله کړې، مشرانو سره دا بل ځای ته موږ نور نه پوسټ شته دي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وای په کومو سیمو کې چې سیمه ایز پولیس ته هلته امنیت ډېر ښه شوی او دی له کورنیو چارو وزارت غوښتنه کوي چې نور محلي پولیس هم ورته منظور کړي.
کونړ کې چې محلي پولیس څومره موافق دی، په افغانستان په یوه ولایت کې هم دومره موافق نه دی. په دغه نارنګ او څوکۍ باندې به د مازیګر د مانځنه وروسته څوک را تېرېدی نه شو. اوس زه په خپله دوه ورځې درې ورځې مخکې د جلال آباد نه د شپې په 8:30 بجو را روان شوم او چې رانم په هر پلچک باندې او په هر ګولایي کې محلي پولیس ولاړ و. دلته تقریبا 5 بجو زه را ورسېدم. کونړ خاص کې 2 کاله 3 کاله مخکې دومره بې امنیتي وه چې ډېر د کونړ خاص مشران او سپینګیري او ځوانان کډوال شو ننګرهار ته لاړل. مروره کې ناړی کې
جلاله دا نه مني چې ګنی کوم محلي پولیس دی له خپلې سیمې بل خوا ته وړل شوی وي.
محلي پولیس اوس پورې په عملیاتو کې سند اغستی. البته که په هغه منطقه کې داسې یو څوک اطلاع وکړي چې دغه ځای کې قاچاق دی یا مواد مخدر دی او یا مخالف راغلی دی، نو دغه محلي پولیس دا مطلب نه دی چې هغه دې فقط سرک په سر باندې ډنګیر سړی او سر ته دې لاس لګولی او ناست دی. خامخا خوا او شا کې که د هغې نه کومک غوښتل کېږي، امنیتي ارګانونه نور یا امنیتي ملي لاړ شي یا پولیس لاړ شي، دې ته وایي چې راشي دغه کور موږ ګورو یا تلاشي کوو یا دلته زموږ یو شک دی، نو په دغه کې به ترې کاري غوښتلی نو دیم د دې دپاره چې امنیت راولي.
څو کاله کېږي چې د کونړ په خاص کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ مروري او ناړۍ ولسوالیو کې محلي پولیس رامنځته شوي چې د خلکو په وینا ورسره امنیت ډېر ښه شوی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د جرمنی په مونشن کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو پر راتلونکي کې د هیواد پر امنیت خبرې کیږي. د مونشن په درې ورځني نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو مونشي بان کی مون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ځانګړی استازی اخدر ابراهیمی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ګډون کوي. په دې مسلې نو جزئیات د فرشتې جلالزی په چمتو کړي ریپورت کې اورو.
د جرمنی په مونشن شهر کې د افغانستان په اړه خبرې تر ډېره حده د دې هیواد پر امنیت متمرکز وي. دا کانفرنس برخوال به د روان کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو پر څرنګوالي او په راتلونکي کې د دې هیواد د امنیت په اړه پر موجودو اندېښنو خبرې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې 12 میاشتې وخت پاتې دی. داسې اندېښنې شته چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید دا هیواد یو ار بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د نړۍ د اویا هیوادو او سازمانونو مشران به د افغانستان د مسئلې تر څنګ په سوریه کې پر روان بحران خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ژنیوا کې د سوریې د سولې لپاره د حکومت او اپوزیسیون مذاکره روانه دي. ټاکل شوی چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم سره وګوري. مرکل پرونو ویل د دې مسلې افشا کېدو چې د امریکا حکومت د خپلو متحدانو په اړه جاسوسي معلومات راغونډول د دواړو لورو ترمنځ باور ته زیان رسولی. د جرمني او امریکا د جاسوسي ادارو پخواني مشران مایکل هیلن او اگست هنینګ به د الکترونیکی استخباراتي معلوماتو په اړه خبري وکړي. میرمن مرکل وویل سره له دې چې واشنگټن او برلین د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو پر څرنګوالي مخالف دریځونه لري، خو بیا هم امریکا د جرمني تر ټولو غوره متحد هیواد دی. دا چې مرکل او جان کیری بانن په برلین کې په کتنه کې پر نورو کومو ځانګړو مسئلو خبري کوي لا نه ده څرګنده شوې. د مونشن نړیوال کانفرنس د یوې خصوصي ادارې لخوا جوړیږي چې د مختلفو هیوادو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران، د استخباراتي ادارو مشران او د اقتصادي چارو مسؤلین د خبرو لپاره سره راغونډوي. په دې کانفرنس کې په سوله ییز ډول د نړیوالو امنیتي او سیاسي بحرانو د حل لپاره پر نویو وړاندیزونو هم خبرې کیږي. په عین حال کې ویل شوي چې د سولې یو شمېر فعالان د شنبې په ورځ د سوله ییز اعتراضي لاریون پلان لري. رپورټونه وایي چې د مونشان په ښار کې څه ناڅه 3000 پولیس موظف شوي تر څو کانفرنس ته له دې عمله د هر ډول خنډ د پېښېدو مخنیوی وکړي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په حق لاندې خنډ څرګندوي او په دې برخه کې د حکومت جدي پاملرنه غواړي. د دې ادارې مسولین وایي د قاچاقونکو په وسیله بهرنیو هیوادونو د ماشومانو لیږل مسؤول نه دي او باید مخه ونیول شي. په دې هکله د جمیلې ظریف راستولې رپورټ اورو.
په افغانستان کې هر کال یو شمېر ماشومان بهرنۍ هیوادونو ته د انتقال لاغوینه د نوړه ګټه اخیستنې او ځینو نورو اهدافو په خاطر قاچاق کیږي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغان ماشومانو د ژوند وضعیت په ځانګړې توګه د هغوی د قاچاق په برخه کې اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې د معلوماتو څانګې مسؤول عزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان د بېلابېلو اهدافو لپاره قاچاق کیږي او ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کیږي. هغه له افغان حکومت نه غواړي چې د انسان د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
مسله ترافیک اطفال در افغانستان وجود داره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ترافیک ستونزه سته او دا خطر لا هغه وخت نه پیلېږي چې یو کورنۍ خپل ماشوم قاچاقبر ته وسپاري. امکان لري ماشوم په بل ولایت کې د اقتصادي استثمار په ډول وکارول سي، شای جنسي استفاده ورنوسي، د پولیسو لخوا زندان کې ولويږي، شای په نور هیوادونو کې خرڅي او یا هم په درنو کارونو کې کار ترې واخیستل سي او یا هم کېدای سي هغه ماشوم مرسي. موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
سره له دې چې فروتان په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په برخه کې دقیق ارقام ورنکړل، خو ویل چې د کورنۍ او ناپوهي د ماشومانو د قاچاق د ډېرېدو لامل دی. په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې ادارې وایي هغه ماشومان چې قاچاق کیږي کورنۍ ډېرې بېوزلې وي. په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM مسؤلین وایي نه یوازې دا چې افغان ماشومان د قاچاقبرانو لخوا نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، بلکې د ماشومانو قاچاق د استخدام او ځینو نورو ناوړه کارونو لپاره هم رستربلې ډېریږي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دوی سره یوازې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د قاچاق 246 قضیې ثبت شوې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي او د ماشومانو د قاچاق مخنیوی وکړي. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې څه باندې 4000 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي له افغانستان نه د قاچاق په توګه وستل شوي دي. د مخدره موادو له قاچاق نه وروسته د انسان قاچاق د مافیایي کړیو لپاره د پیسو پیدا کولو لپاره یوه ښه وسیله ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د انسان د قاچاق لامل جګړه، ټولنیزې ستونزې، فقر او بیکاري بولي. خو د دې وزارت ویان د لی افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې د اړوندو ارګانونو په مرسته د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه شوې ده.
هغه راپورونه چې د 1991 کال د وروستیو لسو میاشتو څخه لرو شایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه سوې وي. دا ارقام 295 تنه شي چې قاچاق سوي دي. دلیل یې هم غربت او د ماشومانو د حقوقو او امتیازاتو څخه د کورنۍ د پوهې د کچې ټیټوالی دی چې بدبختانه ماشومان ښکار کېدل او تر ډېره په امنیتي پیښو کې هم له ماشومانو نه کار اخیستل کېږي.
هغه وایي د قاچاق او سړي تښتونکو پر وړاندې د مبارزې قانون له څو کلونو را په دې خوا په هیواد کې د اجرا وړ دی چې دا مهال د کورنۍ چارو وزارت یوه څانګه په پلي کولو کار کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو د قاچاق په برخه کې د سیمې هیوادونه لاس لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه د انسان د قاچاق کوونکو د پیژندګلوۍ او نیولو په برخه کې کار کوي.
افغانستان کې او په سیمه کې متاسفانه نوز هم شبکې ستاسو چې د انسان د قاچاق او ترافیک د لاس لري تشکالي د افغانستان پولیس په دې وتوانې ترسو 15 هغه قضیه کشف کی چې د کې د انسان او د ماشومان او قاچاق او ترافیک مسأله او پخې کې تقریبا 100 کسان نیول شوي چې اصلي متهمین دي. دا کسان د پولیس لخوا او د شبکې د پولیس لخوا پیژندل شوي دي، دوی نیول شوي دي او دوی اوس عدلي
تر دې مخکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو هم په دې اړه انتقاد کړی و چې د ماشومانو د حقوقو او د هغوی د ژوند د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې بنیادي کارونه نه دي شوي. د دې کمیسیون مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د قاچاق عاملینو ته سزا ورکړي او د دې پېښې له قربانیانو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي په هیواد کې د جنایي جرمونو شمیر زیات شوی. په عین وخت کې د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په کابل کې د لویو پلان شوو جرمونو مخه نیول شوې خو جنایي جرمونه اوس هم دوام لري. د مرسي احمدزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ چارواکي په کابل کې د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د جرمونو ګراف ورځ تر بلې زیاتېږي. په لوی سرنوالۍ کې د ازادۍ د سلب د څارنې د برخې مشر سرنپال عزیز احمد سرباز له دینی علماوو، رسنیو او امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د دې جرمونو په کمېدو کې مرسته وکړي.
کوشش کړئ چې پونتر بیا و به خاطر جلوګیری از جرم و جرایم
موږ اندېښنه لرو او کوشش کوو چې دغه کمره کښته کړو. د جرم او جرایمو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه هر رسنۍ او دیني عالمان باید ځانګړي پروګرامونه په نظر کې ولري څو د جرمونو سطح ټیټه شي.
ښاغلی سرباز زیاتوي اوس مهال په ټول افغانستان کې د 850 ښځو په ګډون 9200 تنه بندیان دي چې اکثره جنایي مجرمین دي. سومه د وړاندې د کابل ښار امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دې ښار د امنیت لا ټینګښت په خاطر 1500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګسمو لپاره ګمارلې دي سو د جرایم مخه ونیول شي. د کابل د امنی قمندانۍ د معلوماتو له مخې د ګسمې د چټک غبرګون پولیس د ماښام له 15 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي. د کابل د امنی قمندان په خبره اوس په کابل ښار کې د پلان شویو لوی جرایمو سطح کمه شوې خو جنایي جرمونه اوس هم دوام لري. د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر ظاهر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کیسه بوری چې د ظاهر شاه له زمانې راهیسې موجود دی له هغې څخه وړاندې هم موجود و. اخلاقي فساد همدارنګه واړه جرمونه لکه جنګونه، قتلونه او داسې نور د نفوس په پرتله طبعاً هر څومره چې نفوس زیاتیږي ښار پراخیږي دغه جرمونه نور هم زیاتیږي.
د پولیسو د معلوماتو له مخې یوازې په تېرې یوه میاشت کې شاوخوا 100 دا ډول جرمونه شوي چې په تړاو یې له 200 زیات کسان نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي جرمونو ډېرېدو خلک اندېښمن کړي. خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په ښار کې جرایم دوام لري. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي زرغونه روشن او فخریه احمدي وایي چې اوس هم د شپې لخوا وسلوالې غلاوې او وژنې دوام لري.
په دې وروستیو کې د جرمونو سطح مخ په لوړېدو ده او څنګه چې موږ اورو د کابل په ځینو سیمو کې د غلاګانو مثلا قتلونو یا وژنو همدارنګه د تښتونې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او موږ خاص هم دغه دی چې دوی باید پولیس او نور امنیتي ارګانونه زیاتره مخکې نه مخکې دوی هوښیار او بیدار اوسي.
چیزی که دی اواخر باید نگرانی زیادتر مردم شده اوی است که سارقین مسلح زیاد شدن، سر جرایم بالا رفته، مردم احساس ناامنی میکنن، هیچ کس احساس امنیت نداره به خصوص از طرف شبانه.
دوی وایي چې د وژنو او تښتونو تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د موټرو د نمبر پلیټونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې لیدل شوي چې د خلکو کورونو غلو وهلي او د قتل او نورو جرایمو پیښې شوې دي. خو د کابل پولیس وایي د جنایي جرمونو د عاملینو نیول کېدل د امنی قمندانۍ د نویو امنیتي پروګرامونو نتیجه ده. دوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې لا چټکې کړي.
و مورزل چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ چارواکي په هیواد کې د جنایي جرمونو شمیر لوړ شوی دی. په کابل ښار کې په نشه یي موادو یو شمیر روږدي کسان د عامه روغتیا په وزارت انتقاد کوي چې دوی درملنه په سمه توګه نه کوي. د دغو معتادینو نازینو یا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د درملنې لپاره ځانګړي شوي روغتونونه هم خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي. جمیله ظریف پرې رپورټ راکوي.
په مخدره موادو روږدې کېدل هغه ناروغي ده چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې سلګونه ځوانان له لارې ایستلي او د تباهۍ کندې ته یې غورځولي دي. د دې رپورټ د جوړولو لپاره مې هڅه وکړه په مخدره موادو د روږدو کسانو سرنوشت معلوم کړم چې ژوند له کوم ځای نه کوم ځای ته رسولي او آیا د روږدې کېدو په موده کې د هغوی د درملنې لپاره حکومت اقدامات کړي او که نه. قادری یو له دغو کسانو څخه دی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد له پنځینۍ سرنوشت د علي مردان بغ سیمې ته چې اکثره روږدي کسان پکې اوسیږي رسېدلی دی. هغه وایي یو ځلې خپله درملنه کړې خو له روږدو کسانو سره د ځینو ډاکترانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې هغه بیرته په مخدرو موادو روږدی شي.
هغه روغتونونه چې زما په څیر کسان بستر کوي پوهیږي چې موږ د ښه کېدو لپاره یو مجبوریت لرو، نو ښه چلند نه راسره کوي. داسې چلند کوي چې موږ له روغتون نه تیښتې ته اړ کوي. هغه بودیجه چې زموږ په نوم اخلي موږ ته یې نه مصرفوي.
قادری چې شاوخوا درې کاله مخکې د اقتصاد له پنځینه فارغ شوی په پښتو، دری او انګلیسي ژبو خبرې کولای شي. یوازې قادری نه دی چې د یو شمیر دولتي روغتونونو د ډاکترانو د ناسم چلند له امله شکایت کوي، بلکې د لوګر ولایت اوسیدونکی صادق هم ورته شکایت لري. صادق وایي سره له دې چې یو ځل د جنګلک روغتون ته د درملنې لپاره تللی و خو ډاکترانو له څه مودې درملنې وروسته بیرته شړلی دی.
ډاکتران روی نه کوي، سړی سره په کار کې کنځلې کوي، بس لاندې ولي سل پایپ اتیا پایپ هغوی والکو د لغمان د څلور ورځې ډاکترانو ته ویل چې ما خوشکه خوشکه د اندغه نه په عذاب وس جوړې کم او دوا یې صحیح نه وه. پنځه منزل بام ته وخوځلو، بام نه ځانکاته یې لکه جای په جای شو، غلک مړ شو. مریضانو ارتال وکړو چې ولې دا رقم سو ده، مریض ولې مړ شو. دروازه یې خلاصه کړه، بس څلور اتیا نفر ټولې
خو د جنګلک روغتون مسؤل احمد ظاهر سلطانی په دې روغتون د روږدو کسانو انتقاد بې ځایه وباله او ویل چې دوی په سمه او دوامداره توګه د روږدو کسانو درملنه کوي. د یو این ډی سی د رپورټ له مخې چې په 2009 میلادي کال کې خپور کړ، په افغانستان کې 1 میلیون روږدي کسان موجود دي چې 6 زره ماشومان او 1 لک ښځې دي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین هم وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 104 مرکزونه دي چې 28 په کابل ښار کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران دا تاییدوي چې له ځینو روغتونونو نه روږدي کسان راایستل کېږي. ډاکتر قریشي وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید دولت په نشه یي توکو د روږدو کسانو لپاره روغتونونه ډېر کړي.
مراقبت پکار دے، یو ریہیبلیٹیشن سینٹر پکار دے، ددی مریض پر لوڈ زیاد دے، زیاد مریضان راضی ہتا او گنجائش چھ دے، ات زون زیاد گنجائش نہ سن، دا دون اور لوڈ چھ سلوی خسن 50 نو اغا مجبور دے چھ لسر دی او سڑے تیری نو دے قانون توازا کرے دے لسر دی روس اغا سڑے چھ لک خشوی اغا کاگی بستر نہ خارجی ہے س صحیح مراکز تہ جوڑ چھ او دے اغا صحیح وارسی وشی ریہیبلیٹیشن سینٹر تہ جوڑ چھ ورتا.
بل خو د عامه روغتیا وزارت د مخدره موادو لپاره د تقاضا د کمیدو د څنګ مشر ډاکټر احمد فواد عثماني هم له روغتونونو نه د روغتو کسانو شړل ردوي. هغه وایي په ټولو روغتونونو کې د روغتو کسانو درملنه په سمه توګه کیږي.
د ناروغانو دا شکایت رښتیا نه دی. د یو معتاد د روانشناسۍ یو مهمه برخه د هغوی لخوا د دروغو ویل دي، او دا په کتاب کې لیکلي. هغه کسان چې په نشه یي توکو روږدي وي ډېر دروغ وایي. کله چې روغتون کې بستر کیږي ډاکټران ډېر ښه چلند ورسره کوي او په ډېره مهربانۍ سره یې درملنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د روان لمریز کال په پیل کې د کابل ښار له اکثرو سیمو نه د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین پیل کړ چې 300 تنه روږدي کسان یې پکې راټول کړل. خو لا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې د تل په څیر په مخدره موادو روږدي کسان لیدل کېږي. یو شمېر ډاکتران بیا په افغانستان کې د روږدو کسانو د نه راکمېدو دلیل له درملنې وروسته په مخدره موادو بیا روږدي کېدل بولي.
دوستانو اوس هم رازو د دې خبرونې ورستی رپورت ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تر هغه پورې بل امریکا سره امنیت تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د امریکا لخوا د افغانستان شرایط نوي منل شوي. د ولسمشر کرزی دا خبره چې په ورستیو کې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه خای نوي خو له هغو سره یې د ځینو نور لانجمنو مسلو یادونه هم وکړه چې کولی شي د افغانستان او امریکا په اړیکو کې نوی کړکیچ راپورته کړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزی د کلک دریس تر شا له هغو سربیره چې تر اوسه یې بیان کړي نور څه عوامل شته. دا مسله نوریاس نوري په یو مفصل رپورټ کې څېړلې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل خبرې نه تیریږي چې وای دغه تړون به تر هغو پورې لاسلیک نه کړي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي. خو بل لور ته له کومې ورځې چې کرزی د دغه تړون په اړه د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په ورځ د خپلو شرایطو یادونه کړې، د هغه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د ملي شورا غړو، سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو او عادي افغانانو د دغه تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره غږ اوچت کړی او هغه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه لایده. اوس پوښتنه دا ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو څخه د افغانستان د خلکو د پراخ ملاتړ سره سره ولې کرزی په خپلې خبرې ولاړ دی؟ آیا له امریکا سره په تیرو 12 کلونو کې نږدې همکاري او راپورته شویو لانجو ته په پام سره کرزی دا درک کړی چې امریکا د افغانستان په امن کولو کې هغه څه چې ده په دې وروستیو کې په کراتو کراتو ورته اشاره کړې صادق نه ده او ملي ګټو ته په پام سره هڅه کوي خپل شرایط پر واشنگتن ومني او که خبره بل ځای ده؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي کرزی ښایي له دې ویریږي چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به د هغه د ښو او بدو تاریخي مسؤلیت دته ورلغاړې وي. کرزی هم دغه اندېښنه په یو ډول په کابل کې د شنبې د ورځې په خبرو کې ښکاره کړه او وی ویل
خصوصا که د سولې پروسه شروع نشي او افغانستان کې امن نه وي، هماغه خطرناکه عواقب به ولري افغانستان ته لکه د ګندمک او ډیورنډ قرارداد درلودل.
د اساسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي کرزی په دې کار سره غواړي چې متحدي ایالات او متحدین د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د خوښې د کاندید ملاتړ وکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د کرزی یو له عمده شرطونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو عملي پیلېدل دي. هغه پروسه چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې له پیلېدو سره په یو وخت نه بلکې په ځنډ پیل شوې او ځنډنۍ مخته تللې چې تر اوسه مطلوبه نتیجه هم نه ده ورکړې. د افغانستان خلکو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل راهیسې له کرزی پرته بل ولسمشر نه دی لیدلی او تر ډېره د هغه له څرګندونو کله هم له ضد نقیضو هغو سره اشنا دي که دا درکړي وي، لکه څنګه چې د مشورتي لویې جرګې ګډونوالو په ډاګه کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان په ګټه دی، نو ولې کرزی مخالفه خوا نیولې ده؟ آیا کرزی د دغه تړون دین لاسلیک لپاره پر هغو څرګندونو سربېره چې تر اوسه په ښکاره کړي په زړه کې نور څه لري چې په خوله یې نشي بیانولی او یوازې له ده سره دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه او د کابل د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال څخه وکړه.
د حامد کرزی لوی استدلال دا دی چې په تیرو 12 کلونو کې د امریکایانو او د نړیوالو ځواکونو زور په افغانستان کې په کوم حقوقي چوکاټ کې نه و شامل چې د افغانستان لوري دی او هغه منلی وي، یعنی دا په دې معنی چې دوی د امنیت شورا د کومې پرېکړې پر اساس افغانستان ته راغلي وو او دا پرته له دې چې د افغانانو نظر، د افغانانو موافقه، د افغانانو کوم حقوقي بنیاد باندې ولاړ نظر او موافقه ورسره دا هغه څه دي چې دی ویره لري چې که له حقوقي پلوه په داسې وضعیت کې امضا کړي چې زیات په مستمره او دوامداره توګه افغانستان ته ورسیږي
واشنگتن چې سمو د وړاندې د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کاوه او خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون د 2013 میلادي کال تر پایه لاسلیک نه شي نو ټول امریکایي عسکر به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. په وروستیو کې دغه مسله یو څه له پامه غورځولې. یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې د بارک اوباما اداره بلاخره دې ټکي ته رسېدلې چې که نور زیات دغه مسله راپورته نه کړي کرزی له سترګو لویږي او خداده چې دا مسله د هغه ځای ناستې ته پرېښودل شي. خو د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو هم لکه د نورو په څیر په دې برخه کې له مخې خپل نظر بیان کړی دی. د کرزی له وروستیو څرګندونو یوه ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ دو تنو کاندیدانو عبدالله عبدالله او ګلاغا شیرزي په بېلابېلو خبري غونډو کې د کرزی پر دریځ پر انتقاد سربېره د دغه تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ.
جمهور رئیس په دې ورځو شپو کې له خلکو سره داسې مسایل مطرح کړي چې د خلکو په منځ کې د عمومي پریشانۍ سبب ګرځېدلې. د هغې له جملې څخه د امنیتي تړون بحث او د امنیتي تړون امضا کول او هغه ته د سولې له راتلو سره ارتباط ورکول دا د داسې یوه شرط معنا ورکوي چې هغه زیات وخت ته اړتیا لري او په دومره لنډ وخت کې عملي کېدل هیڅ امکان نه لري.
امضا نشي زدا پکلرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي چې زه پخپله د دې تړون د امضا کېدو باندې پخپله موافقه لرم.
یو شمېر نور کاندیدانو مخکې دغه تړون د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو آیا کرزی د جمهوري ریاست څوکۍ ته د دغو کاندیدانو له ډلې د خپلې خوښې د کاندید یا کاندیدانو د رسېدو لپاره پر امریکا او نړیوالو متحدینو یې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره دغه تړون پلمه ګرځولی او له هغه د یوې وسلې په توګه کار اخلي؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په اړه وایي
دلته دوه ځانګړي هدفونه دي. یو هدف دا دی چې ولسمشر کرزی که چېرته امریکایان تضمین ورکړي ستا ورور او یا زلمی رسول په هر ترتیب چې کیږي دا دوباره لکه 2009 کال ټاکنو غوندې رامنځته کیږي او موږ شاته ولاړ یو نو کرزی صاحب دا امضا کوي. دویم هدف د دې د سیمې هیوادونو ته ایران او پاکستان ته دی. که چېرته طالبان او پاکستان دې ته ووسیږي چې دې سره خبرو ته کینی بیا ټول ټاکنې هم نه کوي، دا په هیڅ صورت سره د امنیتي تړون هم نه امضا کوي. دا خپل دوه ځانګړي وړاندیزونه لري، وړاندیزونه سره نتیجې ته ونه رسیږي دا همدا خبرې کوي.
افغان ولسمشر په کابل کې په وروستیو توندو څرګندونو سره یو ځل بیا د امریکا په اړه بد نیت اپډاغه کړ او حتی د دغه تړون لاسلیک سره په افغانستان کې د ملک التوایفي د یو حالت رامنځته کیدو د خطر یادونه وکړه.
ما می خواهیم مطمئن باشیم که بعد از امضای قرارداد امنیتی افغانستان دچار یک حالت ملک التوایفي نمیشه.
کرزی ویل غواړو دا اطمینان حاصل کړو چې دغه تړون په لاسلیک کېدو سره به د افغانستان لپاره د بهرنیانو هغه طرحه چې په مرکز کې به یو کمزوری حکومت وي او په اطرافونو کې به اقماری حکومتونه جوړیږي چې واګې به د بهرنیانو په لاس کې وي نه عملي کېږي. پښتنه دا ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې پر اساس له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لار پرانستل کېږي او نړیواله ټولنه به له دې هېواد سره په ملکي مرستو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې خپلو مرستو ته چې د کال میلیاردونو ډالرو ته بررسي دوام ورکوي. د ملک التوایفي له حالت سره د افغانستان د مخامخ کېدو خطر مبالغه نه ده. بیا غفور لیوال
لکه التوایفي اصطلاح په اړه دوه ډوله تصور شته. یو د خلکو سره داسې تصور دی چې د 1950 کلونو پیښې ټولو خلکو ته په یاد دي او داسې فکر کېږي چې که د افغانستان حکومت پیاوړی نه وي نو هغه په اصطلاح جنگي ډلې او جګړهمار مشران دي دوی دا همدا اوس هم حضور لري په دې سیاسي صحنه کې او له پخوا څخه ډېر ځواکمن دي، پیسې ډېرې لري، وسلې ډېرې لري او کېدای شي په شدت سره یو ځل بیا دوی د قدرت د تصاحب په لټه کې شي او د اویمو کلونو پیښو ته افغانستان بېرته بوتلل شي. دا ویره له هر افغان سره شته ده. د بلې خوا هغه څه چې د ولسمشر له خبرو څرګندېږي هغه هغه ویره ده چې په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې مطرح شوه او داسې فکر وشو چې ګواکې د امریکي متحده ایالات دلته په افغانستان کې د قدرت د بېلابېلو مراجعو سره بېلابېلې اړیکې او مشخص روابط لري. داسې فکر کېږي چې په انتخاباتو کې به کله چې دا ځل د ولسمشر کرزي واک نور نه وي امریکایان به هڅه وکړي د خپل قدرت د ساتلو او د خپل نفوذ د ساتلو پاره پراتلونکي کې د هر جنگي مشر له هر سیاسي مشر او د قدرت له وړو وړو جزیرو مستقله اړیکې ټینګې کړي او هڅه وکړي چې یو پر بل یې وویروي او په دې توګه د خپل نفوذ او حضور دوام ته په افغانستان کې لار هواره کړي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به څومره د افغانستان د سولې، امن او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي دې مسلې ته به وخت ځواب وایي، خو هغه څه چې اوس روښانه دي دا دي چې هر څومره چې دغه مسله ځنډیږي هغومره ورسره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي. په تېره بیا په اقتصادي برخه کې چې یو شمېر سوداګرو وار له مخې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د رئیس هیئت مشر قربان حق جو وای د شنبې په ورځ هم له ولسمشر سره په کتنه کې په دې اړه خپل اندېښنې بیان کړې او له هغه یې وغوښتل چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي تر څو په افغانستان کې د پانګونې ډاډ حاصل او له دې هېواد د سرمایې د ایستل کېدو مخه ونیول شي.
هغه انتظار او خوشبیني چې موږ د جمهور رئیس څخه درلوده ومه نشل کړای چې څه ترلاسه کړو. موږ تمه لرله چې جمهور رئیس زموږ اندېښنو ته په جدي توګه وګوري او موږ ته یو وخت راکړي او ووای چې هو زه دا سند لاسلیک کوم، خو داسې کومه دقیقه نیټه یې ونه ټاکله او وویل چې دا سند لاسلیک کوم خو که امریکایي شرطونه ونه مني نو ښایي د دې سند لاسلیک